په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له بوریوال کاکړه.
لمړی د مهمه خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د جوړې شوې کړنلارې پر یو شمېر برخو عمل په ورو روان دی. افغان ولسمشر اشرف غنی هوډ ښودلی چې په خپل هیواد کې به اسلامي دولت وسله والا ډله تر خاور لاندې کړي او په امریکا کې د واورې طوفان له کبله پر سفر د لګېدلو محدودیتونو لری کول پیل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منلی دا چې د ترهګرۍ پر ضد د جوړې شوې کړنلارې پر یو شمېر برخو عمل په ورو روان دی. نواز شریف هوډ څرګند کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې به مبارزه تیزوي. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې په ماښام په لندن کې خبریالانو ته کړې دي. نواز شریف وویل پاکستان او افغانستان ژمن دي چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي.
ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے
په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره د لوزنامه د چخپل خاور باندې یو بل پرزت نه کړو تر هغه وروسته به اجازه نه ورکو چې له یو هیواد پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړون نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي.
دا له هغه وروسته ده چې وسلوال طالبانو د روانې میاشتې پر شلمه نیټه په چرسده کې پر باچا خان پوهنتون برید کې یو وشتنه ووژل. پاکستاني چارواکو وویل چې دا برید له افغانستانه تنظیم شوی و، خو افغان چارواکو بیا دا خبره رد کړه. په کوټه کې نن د ملیشا ځواک پر ضد کار بندیز دی. په کوټه کې نن د دوشنبې په ورځ د ملیشا ځواکونو او کسټم چارواکو پر ضد کار بندیز دی او ټول تجارتي مارکیټونه تړل شوی دی. د دغه شهر تجارانو د دې کار بندیز اعلان کړی چې وایي ملیشا ځواکونه او کسټم چارواکي په شهر کې دننه د دوی پر دوکانونو چاپی وهي او بهرني سامانونه ورڅخه ضبطوي. د دوی په وینا چې له دې سره د دوی کاروبار پټه پدریدلې او دوی ته ډیر زیان او کړاوونه رسولې دي. د ملیشا ځواک لخوا تر اوسه دې اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هوډ ښودلی چې اسلامي دولت ډله به له منځه یوسي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم پر مهال له بی بی سي سره په یو مرکه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې هغو وسلوالو په افغانستان کې لعنتي ځواکونو او طالبانو سره نښتې کړې کوم چې ځان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې برخه بولي. ولسمشر اشرف غنی ویلی چې اسلامي دولت وسله والا ډله افغان پدیده نه ده او د دې ډلې ظلمونو خلک زورولې دي. نوموړي ویلي چې افغان ولس د دې ډلې پر ضد راپارېدلی دي او دا ډله پر افغانانو تیروتې ده. افغان ولسمشر ژغ کړی دی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد باید په سیمه ایزه او نړیواله توګه ګامونه پورته کړل شي. ولسمشر اشرف غنی خبرداري ورکړی چې کچیر له طالبانو سره په راتلونکو څو اونیو کې د خبرو اترو بهیر پیل نسو نو جګړه به ډیره زیاته سي او سرات به پر ټوله سیمه پریوزي. نوموړي پر پاکستان غږ کړی دی چې د خبرو نه کوونکو طالبانو پر ضد ګامونه پورته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د نیغ په نیغه خبرو په وړاندې له مخکې شرطونه به سولې ته رسیدلې رسول تر رسیدو په وړاندې ستونزې رامنځته کړې. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد بیګا له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د طالبانو د استازو غوښتنو ته په اشاره وویل
قبلي شرایط که د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا نه ښودل کېږي یا د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کېږي، زما په عقیده باندې دا به د مستقیم مذاکراتو په وړاندې باندې خنډونه رامنځته کړي.
دا له هغه وروسته ده چې وسلوال طالبانو د یکشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړ شوي مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې افغان حکومت د روان کال په جولای میاشت کې د پولینډ په پلازمینه وارسا کې په یو غونډه کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي. له ارګه خبره شوی خبر پاڼه لیکي چې پرون په ار کې یو غونډه شوی او د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حاکمی د افغانستان د مرستندوی هیوادونو استازو ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. د امریکا په نیویارک او نور شهرونو کې پر سفر د لګیدلو محدودیتونو لرې کول پیل شوی دی. په نیویارک کې پلونه او ټونلونه د یکشنبې په ورځ بیرته پرانستل شو او لسی ترانسپورت نظام هم په کار پیل کړی دی، خو هوایي سفرونه لا هم له خنډ سره مخامخ دي. بل پلو په واشنگټن کې د فدرالي حکومت دفترونه نن هم بند دي. د استازو جرګې هم په قانوني استازۍ د رای اچونې ټول بهیرونه د فروری تر لومړۍ نیټې ځنډولې دي. د واورې طوفان له امله د واشنگټن په ګډون په یوولس ریاستونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. دا طوفان اوس کمزوری شوی دی. د دې طوفان له امله شاوخوا 15 میلیونه خلک اغیزمن شوي او شاوخوا 5000 پروازونه هم ځنډول شوی دي. اسوسییټیډ پریس خبري اجانس لیکي چې تر اوسه 9 کسان مړ شوي دي چې لامل یې موسم ګڼل شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا له هغه وروسته د ولسمشر حسن روحانی داسې لومړی سفر دی چې د اټومي مسلې په اړه د یو نړیوال تړون له مخې له ایرانه نړیوال بندیزونه لري سو. د ایران حکومتي چارواکي وایي چې ولسمشر حسن روحانی به په روم کې د اټلی له ولسمشر سرجیو ماتاریلا او وزیر اعظم ماتیو رینزی سره وګوري. نوموړی به له هغه وروسته د فرانس پلازمینې پیرس ته هم لاړ سي او هلته به د دې هیواد له ولسمشر فرانسوا اولاند سره هم لیده کاته وکړي. او وروستۍ خبره د لوبو، نیوزیلینډ د کرکټ په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې پاکستان ته په 70 منډو ماتې ورکړه. نیوزیلینډ لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سر 280 منډې وکړي. په جواب کې د پاکستان ټولو لوبډله د 210 منډو له جوړولو وروسته آوټ شوه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسوي به له رابعه اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ او 1.6 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ او 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او 50 پیسې او په 1.25 روپۍ او 10 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او 10 پیسې او په 1.45 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 1.6 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او 45 پیسې او په 1.10 روپۍ او 20 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 50 پیسې او په 1 روپۍ او 80 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور او بنو کې موسم یخ وي او ورسره به لړه هم وي او په کوټه کې به وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 9، بنو کې 3 او 13 او په کوټه کې 2 او 14 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چار سړی پر باچا خان په اونتون د تیر چار شنبې ورځې وسلوال برید ته په اشاره سره ویلي چې په پاکستان کې دغه رقم تروریستي بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیمیږي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان له حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات لا هم ډیر کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت یو بیان وایي دوی هڅه کوي چې پر باچا خان په اونتون د برید په څیر پیښو مخنیوی وکړي. شي
سیکورٹی والا موجود ہو ابھی ریسپونڈ کرے دے کوشش پہ کچھ سدا سے انعام پورتو کچھ سدا سے اگر واشیات دیا دوبارہ
هم دا چا سده د ورستی بریټ په تړاو په لندن کې شوې دی احتجاجي مظاهره تنظیمونکي وایي ځینې قوتونه نه پرېږدي چې پښتانه د خپل حقونو لپاره مضبوط غږ پورته کړي.
د پښتنو چې کلم متحد اواز راوچتيږي لکه د کاریډور په باره کې چې په دغه وخت کې دغه څه راوچت شو.
او د افغانستان د سولې عالي شورا د امن مذاکرو لپاره د طالبانو لخوا د یو لړ شرطونو مخته راوړل دغه پروسې ته زیان رسوونکي یو کار بولي.
دومره مشکل شرطونه نه دي خو شرایط به د مستقیم مذاکراتو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنې رپورت. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په افغانستان کې ځینې داسې عناصر شته چې له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي او دا چې باید دغه بریدونو مخنیوي وکړل شي. نوموړی زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې سولې او ثبات تلیواله دی ځکه چې د سیمې امن د افغانستان په امن او ثبات پورې تړلې دی. نواز شریف په لندن کې له خبریالانو سره په خبرو کې دغه راز ومنله چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی قومي اکشن پلان هغه رنګ چې لازمه وه نه دی عملي کړل شوی. د وزیر اعظم شریف د څرګندونو تفصیل له پیښوره زمونږ د خبریال پر رپورټ کې.
د
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره باید د یو بل پر ضد نه کاروي او تر هغه ته به اجازه نه ورکوي چې د یو هیواد له خاورې پر بل برید وکړي. نوموړی همداراز ټینګار کوي پاکستان پر خپله خبره کلک ولاړ دی چې خپله خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د یکشنبې پر ورځ له سویټزرلینډ نه پاکستان ته پر لار په لندن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. نواز شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې وسلوالو څو ورځې مخکې د خیبر پختونخوا صوبې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون خونړی وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 20 کسان ووژل. د پوځ بیان پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته یې دا وکړه چې دا برید له افغانستانه کنټرول ده او زیاته یې کړه چې تر هغه له افغانستانه پاکستان ته تر داخلېدو وروسته مردان ته راغلي وو او وسله یې د ځینو سهولتکارانو په مرسته په دره دمخیل کې ترلاسه کړې وه. که څه هم ښاغلي شریف له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ومنله چې افغان حکومت د خپلې خاورې د بل چا په ضد نه کارولو له موافقې سرغړونه نه ده کړې، خو ټینګار یې وکړ چې ځینې عناصر له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوی وشي. په بنیادي ډول زموږ له افغانستان سره دا لوزنامه ده چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد نه کارو او تر هغه ته به اجازه نه ورکوو چې له یو هېواده پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړون نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. نوموړي همداراز په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي ایشیا زر کانفرنس یادونه وکړه او وویل چې په دغه کانفرنس کې مو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د چین، امریکا، افغانستان او پاکستان یو ګډه کمیټه جوړه کړه چې اوس د افغانستان د سولې په لړ کې کار کوي. ښاغلی شریف یو ځل بیا د سیمې امن په افغانستان کې په سولې او امن پورې وتاړه او ویل پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او همداراز مذاکرات د افغانستان د مسلې یوازینی حل وباله. موږ په ډېره کلکه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د شخړې د حل پلوي یو. موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات سخت پلویان یو او موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې تر سولې راتلو وروسته به په سیمه کې هم سوله او ثبات ټینګ شي. نواز شریف د افغانستان د سولې لپاره د جوړ شوې څلور اړخیزې کمیټې په اړه وویل د دغه کمیټې ګډونوال غواړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې امن راشي او ټینګار یې وکړ چې دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی، بلکې په دې لړ کې باید ګډ کار وشي.
له پیښور د مشال رادیو خبریالو د امریکا ولسمشر براک اوباما د پاکستان حکومت غوښتي چې د هغو سخت دریځو شبکو پر وړاندې جدي اقدام وکړي چې د هغه هیواد په خاوره کې فعالیت کوي. اوباما دا خبره د هند له یو اجان سره په یو مرکه کې په داسې حال کې کړې چې د چهارشنبې په ورځ په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې دغه برید له افغانستانه کنټرول شوی و. صالح احمد صالح رپورټ لري.
له پریس ټرست آف انډیا اجان سره په هغه مرکه کې چې د یکشنبې پر ورځ خبره شوه اوباما د پاکستان د امنیتي قواوو لخوا پر سختریزو وسلوالو ورستي فشارونه ستایلي، خو ویلي دي د سختریزو ډلو د لمنځوړلو لپاره باید نور اقدامات هم وسی. اوباما په واشنگتن کې د هند دغه خبری اجنس ته وویل پاکستان فرصت لري چې څرګنده کړي د ترورېستي شبکو د مشروعیت ختمولو، ځپلو او لمنځوړلو په برخه کې جدي دی. اوباما په خپلو خبرو کې وویل چې په سیمه او نړۍ کې باید د سختریزو وسلوالو د خوندي مرکزونو په برخه کې له هیڅ ډول زغم څخه کار وانه خیستل سي او ترورستان باید عدالت ته راکش کړی سي. تیره چهارشنبه د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د سختریزو وسلوالو په حمله کې 21 کسان ووژل شول. د پاکستانی طالبان یوې څنګه د دې حملې مسؤلیت منلی دی، خو د پاکستان د پوځ ویان ادعا وکړه چې پر پوهنتون وروستی برید له افغانستانه کنټرول ده. آسیم بجوا د شمې پر ورځ یو کانفرنس ته وویل چې برید کوونکو ته له افغانستانه لارښوونه کېدله، خو دغه برید د افغان حکومت کار ونه والا.
کسی بھی سٹیج پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ افغان حکومت کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہو رہی
ہے تو یہ پڑاؤ کہ ہم چاہتا نہیں دی ویری چیز افغان حکومت نہ خدا سے سکی گی، بلکہ دا ویل شوی چی دا کر لا افغانستان تر سر کی دا لوکم اسی میں چی تر سر کی دا تر ہگر اگر وقت حل تا موجود ہو اگا افغان نمبر استعمال ہو او دلتا خلق سر رابطی نہیں ہو لے او آپریشن کنٹرول ہو
کو بھی کنٹرول کیا.
دا 2014 سے میرا دی کال دا دسمبر پر شپاڑا سم بیا دا پیشور پر یو پوزی شونزی پا برید کی 350 سوزیت کسان وجل سوی. پر دغه پوځي شونځي تر برید وروسته د پاکستان په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات شدید کړای شول، خو هندي چارواکي وایي پاکستان په سرحدي سیمو کې د سختریزو وسلوالو پر فعالیت سترګې پټې کړې دي. په افغانستان کې هم څو ځلې په یو لړ حملو کې هغه سختریزو وسلوال مسؤول بلل سوي چې د چارواکو په وینا په قبایلي سیمو کې خوندي مرکزونه لري. د امریکا ولسمشر براک اوباما پریس ټرست آف انډیا اجنس په مرکه کې وویل پر سختریزو وسلوالو فشارونه سمه پالیسي ده، خو د په خبره پاکستان ته په کار دي او کولی هم سي چې نور اغیزناک اقدامات هم وکړي. اوباما په خپل مرکه کې ویلي په پېښور کې پر پوځي شونځي تر برید وروسته موږ لیدلی چې پاکستان د ګڼو وسلوالو ډلو په وړاندې اقدام کړی، خو موږ لا هم په پاکستان کې دننه د ټروریزم د دوام شاهدان یو، لکه په چارسده کې پر پوهنتون وروستی برید.
دا مشال ریډیو ده.
اوس اوریدونکو هم د چارسدې باچا خان پونتون ته به وضو دغلته زمونږ خبریال شبیر جان ورد مخ رسېدلی. ویل کېږي چې دغه پونتون نن بیرته پرانستل شو، دغلته یو تعزیتي غونډه هم د دغه ځای مشرانو چارواکو ویل چې دوی به نن یو غونډه هم کوي. شبیر جان ستړی مشي، او که ته خو دغلته کې نو که معلومات راکړي چې دغه غونډه شوې ده، خلک راغلي دي، پونتون پرانستل شوی دی، څه وینئ تاسو؟
بالکل مچا ڈیرا مانا نا دے وقت بچان پہنچن کے موجود بھی مدد کے سار دا سے ایک دم زکون کو زکون کی ہوا ہم راغ لی دی کم دا پہنچن چھ کم امانہ دے ہم تول راغ لی دی دل تک اولان دے یہ خود دل دار چلی زیات سکیورٹی گامر پورت تشی دی پولیس دے پتہ تشی دی تدین علاوہ سار دا سے دل چھ کم زکون کی او استادان نے چھ کم کسان تدی کی وجہ شی راغی لپارا دعا ختم شو دغه نه پس د عملی چې کوم مهم میټینګ روان دی په وخت کې هم روان دی سنسر خو دوی مرکز په مشر کې دین علاوه په بچی کوم د کون کې دی زیاتر د کون کې د پونتون بار هغه استیجی یا ناس تکړه د هغه د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان صدر او د هغه په ضد باندې استیجی ناس تکړه چې تر اوسه پورې د هغه پښتنو غنه کا کرامل پنو ربا حق دی چې دا څه په خوشی نه غوي زر ورشي حواله تر دې چې کوم عام کسان وزیر شي تر اوسه پورې د پښتنو شو او دوی چې دوی ول احتجاج تر هغه جاری وي تر څو پر دوی تټینګ امنیت نه ورکړ شوی او دوی ته جواب نه ورکړ شوی چې ربی زاد دې نه ملګری وړي وچی. جی
خاصه به جان د غوند چې تاسو ویل چې د وایس چانسلر په مشرۍ روانه ده، نو دې کې څوک څوک دی؟ دا د هم دغه عمله ده، استادان دي او خونکي مسره دي، دا شاګردان هم مسره دي، کنه څوک دی په غونډه کې؟
بے نک دیکھ دا دا سر دا پوہنتون چکم آو استازان دی آو نور عمالہ دا ٹولا داوی پو مشاریہ کے شور دا و سرا دا زائی دا چاسلی پولیس چاروہ کی ہم شامل دی پدے کی عبی پدے کی دا دین علاوہ چکم دا امنیت تا وزا دا آغی بارے کم خبر کر بکی و سنسل دا شورانی میڈیا تیوی دا دین علاوہ دی چکم دا کون کی دی دته کې چونکو ماشومان لکان دي نه کې هم د لاغي ته پاره چې دي کې لاغي په حواله سره خبره تي کې دغه ځکون کته وسیله پراتم کې د مستقبل کې تخوذر کې دي د امنیت څنګه باور کې
صحیح شو ډیر مننه اوریدونکو. په دې اړه به تاسو ته نور معلومات هم پراتونکو خبرونه کې درکو. هم په دغه موضوع یو بل رپورت لرو د چارشدې پر باچا خان پونتون لوسلوال بریده ورسته از د کونکو د وجل شو او ټپی شو کسانو کورنۍ او یادي یونیورسيټي ته د ورغلي او سیاسي او حکومتي مشرانو پر خلاف شعارونه ورکړي او د برید ساحه ته د غوې د ورتګ مخه یې نیولې ده. تر دې مخکې هم په چارسده کې د نمنه یو شمیر پیښې شوې، خو دغه سیمې اوسیدونکي هغه مله چې اوس په غوسه دي مخکې نه ولیدل شوې. دا چې پر باچا خان پونتون برید د سیمې خلک ولې مشتعل کړي، د دې پوښتنې ځواب به د منور شاه په دې رپورت کې وورو.
په دې ورستیو کې په باچا خان یونیورسيټي چارسدا ترسره شوی وسلوال برید نه پس د پاکستان یو شمیر حکومتي او سیاسي مشران د غمرازي سرګندونو لپاره یادې یونیورسيټي ته ورغلي، خو هلته موجود زده کوونکو او متاثرینو ورته سپور استغې ویلي او داسې رویه یې ښودلې چې مخکې تر دغه حده مخې ته نه ورغلي. په چارسدا کې یو ځایي خبریال رفاقت الله وای وړاندې هم په دې ځله کې د ترهګرۍ یو شمیر پیښې رامنځته شوې، خو په خلکو کې یې دومره اشتعال نه و لیدلی. نوموړي وویل
عمران خان صاحب او سړی پرویز خټک صاحب دغې نه علاوه کوم چې سابقه پرایم منسټر دی پرویز اشرف سره مولانا عبدالرحمن صاحب هم راغلي، دا ټول سیاسي لیډران په دغه موقع باندې ځان رسول وو. خو دغه دی چې کوم د باچا خان یونیورسيټي کوم سټوډنټانو نو اغلی دغه کې احتجاج کوو غیتا مولانا فضل الرحمن صاحب دکل ورو شنو دي ته مکمل لار بند کړل او په د بجخان نو سه دې مخ ته دي سم لا سل دا وی ګاډي ته نو اغلی ګاډي چې کوم دي هغه بیا دن نمې شتلې. دا نه له وکړې ما خان صاحب چې دی راغې نو دا لندن چې کوم اغلی د ما خان خلاف ناراضي کړو صوبای حکومت خلاف ناراضي او فلا او دا وختونه کله چې را تاسو زمونږ خلک بچ نه کړ.
هلته د ټولنیزو چارو پوها رازق فهیم وای داسې ښکاري چې د خلکو صبر تمام شوی او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د حکومتي او سیاسي اقداماتو نه مایوس شوی دی.
یاره نو په خیال باندې چې دلته یو معذرت خانه رویه موجوده پاتې شوی دی چې سره د سیاسي ګوندونو
د ترګری په لحاظ باندې دا غوښ چې کوم رویه ده هغه مستقیم نه ده مازرستانه رویه کې یو دغه پیشه موجود وي چې مطلب هغه په بل واسطه طریقه باندې یو رنګ ځارنګ پیشه کوي خپل ډیسټریفیکیشن هم دي زما په خیال عام ولست دي هغه د دې غوښه چې د هغه دا وایي چې یار له دې به هم ځکه وتل پکار دي په عمومي توګه باندې چې کوم سیاست دانان دي د پاکستان د قانون څخه هغه دومره په واضح موقف سره شاید دفاع کرے فضل باندھ میں بھی یہ خپل موقف خپل کرے نو مزما په خیال کې ادارت عمل شاید مطابق مناسب دي.
نوموړی وای اوس وخت راغلی چې مرکزی او صوبایي حکومتونه د بدامنۍ د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزی وای د صوبایي حکومت لخوا د چټک امنیتی ګامونو په نتیجه کې د دې پیښې ځانی تاوان کم و او هڅه کوي چې په مستقبل کې د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي.
دلته خو د دې وجه نه دا نقصان کم شو چې دا دی انګیج له سیکورټي والا موجود او هغه ټول نډومبه ای په سیکورټي باندې فایرینګ کړی دی خو لکه ای باوجود دی ریسپوند کړی دی او په انګیج کړی دی او بیا هغه یو محدود زیات محدود کړی دی نو هغه وجه نه خو مطلب ډیر دغه شو مونږ کوشش وکړو ان شاء الله څه داسې اقدامات یا ګامونه پورته کړو چې راتلونکي وخت سره داسې غړغړ واقعات بیا دوباره
خو څېړونکي وایي چې اول دی حکومتي او سیاسي مشرتابه د ترهګرۍ خلاف خپل پالیسی عوامو ته واضح کړي او بیا د امنیت ټینګولو لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه د ترهګرۍ خلاف جوړ شوی قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کلو هرڅ او لنډو سپو دوه زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرڅ اورېدلی شئ.
اردوونکو په بهرنیو هیوادونو کې میشته پښتنو د احتجاجي غونډو په ترڅ کې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د تېرې چهارشنبې ورځې وسلوال برید په کلکه غندلی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې نور د پښتنو د وژلو او د هغوی ترمنځ د نفاق خپرولو د کار مخه ونیسي. د برېټانیا په لندن او د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې میشتو پښتنو فعالانو له مشال رادیو سره خبرې کړې دي چې په دې رپورټ کې تاسو اورئ. په داسې حال کې چې د پښتنو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو پر باچا خان پوهنتون د وسلوال برید غندنه د صوبې په بېلابېلو برخو او همداراز د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو لړ احتجاجي غونډو په ترڅ کې کړې. په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې میشت پښتانه هم د خیبر پښتونخوا د امنیت خراب وضعیت اندېښمن کړي دي. د خالی یا شنبه پر ورځ د برتانیا په مرکز لندن کې د پښتنو د ملت پال ګوندونو غړي او په دغه ښار کې میشت عام پښتانه د پاکستان د سفارت ودانۍ مخې ته غونډ شوي ول او د پښتنو پر خاوره د وروستۍ او تر وروستۍ بریدونو پر ضد یې احتجاجي مظاهره کړې ده. د دغه مظاهرې یو تن تنظیموونکي او په برتانیا کې د افغان ملي جرګې مشر زاکر حسین اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې کله هم پښتانه د خپلو حقونو لپاره یوه خول شوي نو د هغوی پر خاوره هم د هغوی وینې توی کړل شوي دي.
د پښتنو چې کلم متحد اواز روچتیږي لکه د چاینا پاکستان اکنامیک کاریډور په باره کې شو په دغه وخت کې دغه سیز روچت شو ټولو خلکو ته پته ده چې د پاکستان استخباراتي ایجنسۍ په دغه کې ککړی دي او شریکی دي. مونږ دا وایو چې هر د نور د خلک وجنیم نه او چې وی وجنیم دا غې نه پس دی دوکېم نه ورکی.
زاکر حسین اډوکیټ زیاته کړه چې د خپل مظاهری په ترڅ کې د پاکستان حکومت وغوښتل چې د پښتنو د تیر باسلو او د غوی د وژلو پالیسی دی نوره پای ته ورسوي.
یاداشت ورکو پاکستان سفارتخانه ته او د اغه بیا کاپیز مونږ د دې پارلیمان ته هم ولېګل. د پاکستان چارواکو ته مونږ په هغه یاداښت کې دا ورکړو چې مونږ اوس په دې پویګو چې دا څوک نو تاسو مهرباني وکړئ چې دا سیزونه بند که پا پختانو ور تپلشوی جنگونه دا چې تاسو پا کمو طریقو را پیدا کوئی نو آغا سیزونه لاس واخ لیزه که چه دیر زیاد مده شو خلق او نور هم ری او دا با دا طول منطقه دا پارا خطرناک خبری.
د پاکستان پوځ ویلي چې پر باچا خان پوهنتون برید د افغانستان په خاوره کې فعال وسلوالو تنظیم کړی او دا چې د هغه هیواد له حکومت یې د هغوی د نیولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده خو افغان چارواکي دا خبره نه مني. بلخوا د متحده عربی اماراتو په دوبای کې هم د لروبر پښتنو د یوې تعزیتي غونډې له لارې پر باچا خان پوهنتون د شوي وسلوال برید په سختو ټکو کې غندنه کړې. په همیات خار کې میش د ټولنیزو چارو فعال نزار یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د دوی د غونډې ګډونوالو د پاکستانی اسټابلیشمنت پر هغه کار نیوکې وکړې چې پترس کې غواړي د پولې د دواړو خواوو پښتنو ترمنځ نفاق پیدا کړي.
کومې خبرې ته چې دلته کې ډېر زیات عام خلک راوګرځو هغه دا چې دا پولې دواړه خوا پښتانه تر زامن زده کړې کې او نفرتونه د پاکستان اسټابلیشمنت خوروي. هغوی دا چې خوروي وایي چې دا ټول کسان یا په کونړ کې ناستي یا د نورستان کې ناستي او د هلته نه دا حملې کوي.
د نزار یوسفزی پر اند د پښتنو پر تعلیمي دارو بریدونه د دې لپاره کیږي چې په لرې او برې پښتونخوا کې جهادي سرګرمۍ سړې نشي او هغلته د پښتنو وژنه دوام ومومي.
بمونه به کې خدل سکولونه به وران کړي. اوس زمونږ یونیورسيټي او کالجونه په نخښه کوي چې پښتانه بچ د زده کړو نه پاتې شي او د پښتانه په دې خبره مجبور شي چې د خپل بچ په هغه مدرسو کې واچوي چې د بیا د جهاد لپاره په کار راولي او پښتانه بچ د نړیوال جنگ خشاک کی. د کلي پښتونخوا پښتانه برته زوم چې په دې خبره باندې اتفاق وکړي چې پښتون په هیڅ تکام چې د نړیوال جنگ کې پنه خري.
د لندن د احتجاجي او د دوبای د تعزیتي غونډو ګډونوالو پر دې خبره ټینګار وکړ چې پښتانه باید د خپلو حقونو لپاره یو خلشي او پرېنګدي چې سیمه ییز او یا هم نړیوال قوتونه یې د خپلو ګټو لپاره قرباني کړي. د دې ترڅنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشتو پښتنو پر ټولنیزه میډیا پر باچا خان پوهنتون د شوي برید غندنه کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
له شمالي وزیرستانه به کور کلشي به خلک شکایت کوي چې د خوراکي مرستو ترلاسه کول ورته ډیر ستونزمن شوی دی. دوی وايي سربیره پر دې چې ټول ورځ انتظار وباسي نشي کولای د کورونا د ټولو غړو برخه راشن واخلي. دا کډوال حکومت غواړي چې د خوراکي مرستو ترلاسه کولو کار ورته اسانه کړي. عمر دراز وزیر لسیمه رپورت راکوي.
د شمالي وزیرستان نه به کوره شوی کډوال وای د خوراک نړیوال ادارې ډبلیو اف پی طرف نه د زلدوی ته په خوراکي توکو ویشلو کې نوې مشکل جوړ شوه چې یوازې یو پرچا باندې راشن ورکوي او د خاندان نورو غړیو پرچې ساره کړي. دوی وای پلار ته د زامنو او زامنو ته د پلار یا ورونو په پرچو راشن نه ورکوي او دوی شپې ورځې تیرې دوروسته په مشکله د راشن اخیستو لپاره نمبر ونیسي چې د نورو پرچو لپاره به بیا شپې ورځې تیروي. دوی وایي د لرې لرې نه کډوال راځي چې د یوې پرچې په راشن یې د دوی کرایه هم نه پوره کیږي. دوی غوښتنه کړي چې خپل حق دې په اسانه ورکړي.
مونږ هم کار دا امیزا ورلد فوډ نه دا بیل چې دای دا میشته دا راشن یو خو په ټیم خلاص وي. دای په اوره 900 کاسون کو په 4-1500 کاسون دای په اوره شکو زه 15 پرچې ته 15 اوره در دریم
تان ګل رب جان یا اس پل گئے وگان اب سولا تا چې کیم دای جان نو سی رب نه صابو سب یا اوره سن سی مهلا دا یا وسو ول چې وای وا پچاو وسړی تا ور کوي کاملی وی کاغا وی چې کیم دای غو نه مهلا وی دا در وس مهلا وس وطن واپسی مچا واسی میزو ډیر خواش
مونږ نوم اسلام الدین دا یو کاس وی ڈی آئی خان نا روشی یا کرک نا روشی یا پشاور نا روشی دا سمرا خال کے تا تکلیف تا ویلے جم کٹا جوڑا ویلے گا جوڑا وی تکلیف جوڑا وی پوش دے کوي.
مونږ سر نواز دا میش خو نا تعلیم خال کی لک خپل مزدیری کی سیک کراچی او سیک پلارے سے کنا یو کاس فقیر بندی میش تا 15 پرچی ریشن ملاوی دا اس میش تا دیوری زیوا پرچا ریشن ملاوی جی روزانہ زدی کرک نا سر سر کنا دا خرچی دی ول فورڈ ول تمیش دا اپیل دا جی میش تا حق روکو نه روکوي باندا کو میزو احتجاجن کیو آئی ڈی پی زو خپل راشن نو خالی
پدې اړه مو چکلا د بنو یو راشن سنټر مشر سراج خان او د خوراک نړیوال ادارې چارواکو نو پختل نو دوی وویل دغه ګام یې په ارزي توګه خسته شمالی وزیرستان نه به کور شوی چې ورته هر میاش د یو خاندان په سر اتیا کیلو وړه 15 کیلو غوړی او 3 کیلو دال ورکړل کیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د بوریوال کاکړنا د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منلې ده چې د ترهګرۍ پر ضد د جوړې شوې کړنلارې پر یو شمېر برخو عمل په ورو روان دی. نواز شریف هوډ څرګند کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې به مبارزه تیزوي. نوموړي د څرګندونې د یکشنبې په ماښام په لندن کې خبریالانو ته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون نن بیرته پرانستل شوی دی. دا لغ وروسته ده چې د روانې میاشتې پر شل تاریخه په دې پوهنتون کې وسلوالو برید کړی او د یو پروفیسر په ګډون یې یو ویشت زده کوونکي وژلی. په کوټه کې نن د ملیشیا ځواک پر ضد کاربندیز دی. دې کاربندیز اعلان د کوټي تجارانو کړی دی. دوی وایي چې ملیشیا ځواکونه دوی زوروي، خو د ملیشیا ځواکونو د پاړه لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هوډ ښودلی چې اسلامي دولت وسلواله ډله به له منځه یوسي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سویټزرلینډ په ډیوس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم پر مهال له بی بی سي سره په یو مرکه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې هغو وسلوالو په افغانستان کې له امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو سره نښتي کړي دي، کوم چې ځان د اسلامي دولت ډلې برخه بولي. د امریکا په نیویارک او نورو ښارونو کې پر سفر د لګیدلو محدودیتونو لري کول پیل شوی دی. په نیویارک کې پلونه او چلونه د یکشنبه په ورځ بیرته پرانستل شو او د ولسی ترانسپورت نظام هم په کار پیل کړی دی، خو هوایی سفرونه لا هم له زیاتو خنډونو سره مخامخ دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا له هغه وروسته د ولسمشر حسن روحانی لومړی سفر دی چې د ایټمی مسلې په اړه د یو نړیوال تړون له مخې له ایران نړیوال بندیزونه لري.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال ریاض موسی خیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د 400 په پیښه او د دې رستو د پوزي ویان په خبري غونډه لیکلي. ادارې وایي چې دا خبره ده د حمله رستو لږ وخت کې سلور مستیال اونیول شو، خو د یو تن چا چې دغه لړکی اهم کردار تر سره کړی وو هغه د هغه د خزې او خورزې اوس هم لټون روان دي او امکان دی چې هغوی به هم زر اونیول شي. خو لویه خبره دا ده چې باید هغه مشران اونیول شي څوک چې دا قسمه حمله پلان کوي، ځکه چې دا نیول شوي کسان د ښکته درجې دي او تر څو چې مشران نوي نیول شوي دوی د نورو حملو لپاره دا قسمه سہولتکار پیدا کولی شي او حمله بجاری وي. اداري اخره کې لګي چې دا قسمه لویو حملو رستو په کار وا چې ټول کام یو موټی شوی او د وسلوالو خلاف سیاسي او مذهبي جماعتونو د قانون نافذونکو ادارو ملا مضبوطه کړي وا. د وسلوالو خلاف جنگ ټلو د پاره ضروری ده چې د پوز پولیس او قانون نافذونکو نورو ادارو سره سره ټول صوبایي حکومتونه هم خپل خپل کردار تر سره کړي. د غلړ کې د انګريزي ژبه ډان رسپانه خپل اداري کې لګي 400 کې په باچا خان پونتون د وسلوالو برید رستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلی چې باید افغان مهاجرین خپل هیواد ته واپس واستول شي. اداري وایي افغانان په خپل خوخه په پاکستان کې د مهاجرت ژوند نه تیروي او لکه څنګه چې افغانان د خپل ملک د امنیتي حالاتو له وجې دلته مهاجر شوي، هم دغه رنګ د پاکستان د یو شمیر برخو نه هم خلکو د پوزي عملیاتو په وجه افغانستان ته کډه کړې دي. نو باید سیاستوال د مهاجرینو د ستونزو د حل لټولو په ځای په دوی الزامونه ونه لګوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې افغان طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د مذاکرات وړاندې دی په دوی د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوې پابندۍ اوچتی کړي شي. د اداري په وینا د طالبانو غوښتنه په خپل ځای خو له دې وړاندې به افغان طالبانو لا د خپل حیثیت څرګندونه په کار وي چې آیا هغوی په افغانستان کې اختلافي نظریه لرونکي ډله ده او یا که بل څه، او دا به هم ثابتوي چې د افغان ولس څومره مرسته له دوی سره شامل ده. اداري اخره کې لیکي چې په داسې صورتحال کې به افغان حکومت له په کار وي چې د غیر سرکاري رابطو په ځای په خپله بېل تشهیره د افغان طالبانو سره سفارتکاري وکړي چې د مذاکراتو په لار کې غیر سرکاري غوښتنې خنډ جوړ نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د افغانستان د روغې جوړې پر موضوع په قطر کې لیوي غونډې وروسته د طالب مشرانو هغه وینا راخسته چې پکې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د ښځو حقوقو ته د درناوي خبره کړې ده. بلخو د ابزرور په نامه د یوې پاکستاني ورځپاڼې په لیکنه کې ویل شوی چې د دې لپاره چې د افغانستان شخړه د خبرو اترو له لارې حل شي کله هم جدي حادثه نه دي شوی. تفصیل د مجید بابر ناور.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس په خپل راپور کې د افغان طالبانو د ویان لخلي لیکي چې په عربي هیواد قطر کې د دوی سیاسي دفتر هغه یوازینی واکمن اداره ده چې چا سره د خبرو اترو اختیار دی، او زیاتوي چې د پخواني امیر مولا محمد عمر د مړینې نه پس مولا اختر منصور یوازینی د طالبانو مشر دی چې دغه اختیار کارولی شي. د افغان طالبانو د مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنو ته پاستول شوی یو پیغام کې دا خبره په داسې حال کې شوې چې په قطر کې د یادې ډلې د استازو او یو شمېر نورو د چارواکو ترمنځ دا غیر رسمي خبرې د اتوار پورې روانې وي. د ایجنټس په خبره دا مذاکرات د ساينس او نړیوالو معاملو په اړه یو غیر سرکاري ادارې په ګواښ تنظیم کړی وي. دغه ادارې ته په نړیواله کچه په کړکیچونو ختمولو کې د مثبت رول لوبولو لوجې د امن نوبل جایزه هم ورکړل شوې ده. یادې ادارې تیر کال هم د دا ډول یوې غونډې انتظام کړی و چې پکې افغان چارواکو هم ګډون کړی و. د ایجنټس په خبره په قطر کې دا خبرې اترې د هغه خبرو اترو نه بیلې دي چې په رسمي توګه د سلورو هیوادو نو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ په دې مخه کیږي چې افغان طالبانو ته په دغه غونډو کې د برخه اخیستلو لپاره لار هواره کړي. تم کیږي چې روان کال د فروری په شپږمه نیټه به دغه سلور اړخي د غونډه په اسلام آباد کې وشي. دا به د دغه غونډې دریم پړاو وي. د ایجنټس په خبره د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرې اترې هغه وخت د ځنډ ښکار شوې چې د افغان حکومت لخوا د افغان طالبانو د امیر مولا محمد عمر د مړینې خبره په ډاګه شوه. خو باور کیږي چې په قطر کې د سیاسي دفتر نیخ پنی رابطه د طالبانو د نوي امیر مولا اختر منصور سره ده. په قطر کې د شو خبرو نه پس د طالبانو لخوا د خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې یاد ډله هم غواړي چې په افغانستان کې امن پردې شي. خو زیاتوي چې د امن بشپړتوب د دغه هیواد نه د بهرنو ځواکونو ستنېدو او د یو اسلامي ریاست قائمېدو سره مشروط ده. اعلامیه کې راغلي دي چې طالبان په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د ښځو په اړه انساني حقوقو سره موافق دي او هر هغه قانون منلو ته تیار دي چې د اسلام او قرآن سره متصادم نه وي. بلخوا د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ابزرور په خپل یو مقاله کې لیکي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې د هغه سلور اړخیزي غونډې د ګډونوالو د حسیدي چې افغان حکومت سره د امن مذاکراتو لپاره افغان طالبان کینوي. د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استادو د غونډه کې د افغان طالبانو استادو ګډون نه وکړي. مقاله دوي چې د 13-15 کالونو په افغانستان کې د سیاسي استحکام په اړه چې څومره غونډې شوې دي د یو نه یو وجې د ناکامۍ کار شوی. کله دا ډول مذاکراتو کې د سنجیده فکر کمی وو او کله د داسې مذاکراتو د نتیجو تر شا د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه وو. همدغه وجه ده چې تر دا مهال په افغانستان کې ریښتونی امن نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سعودي عربستان څخه کتنه پای ته رسولې او د چین په ګډون درې واسي هیوادونو ته سفرونه پیل کړي. ټاکل شوی چې جان کیری به لومړی لاوس، بیا کمبوډیا او وروسته هم چین ته ولاړ شي. دا درې واړه هیوادونه د آسیان په نوم د جنوب ختیځي آسیا د ټولنې غړي دي. ویل شوی چې کیری ښایي د هغې لانجې پر حل تاکید وکړي چې د چین لخوا په سمندرګي کې د لمسوونکو اقداماتو پر سر راپورته شوې ده. تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان له تلو مخکې د ریاض او واشنگتن پر دوستی ټینګار وکړ او ویل چې د امریکا او سعودي عربستان دوستی تر بل هر وخت نن پیاوړې ده. جان کیری زیاته کړه چې دواړه هیوادونه به په یمن او سوریه کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په ګډه کار وکړي. کیری همداشان د خلیج د همکاري شورا له غړو هیوادونو د خپل هیواد پر ملاتړ تاکید وکړ او ویل
The relationship between the United States and the GCC
د خلیج د همکاري شورا لغړو هیوادونو سره د امریکا متحده ایالاتو اړیکی پر دو اړخیزو ګټو او دفاع ولاړ دي. دا چې د دې شورا د غړو په ذهنونو کې څه تیریږي خو لکه مخکې مو چې ویلي کارچا وا موږ به د هر ډول بهرني خطر په صورت کې د دغو هیوادونو ترڅنګ او دفاع ته ولاړ یو.
ټاکل شوې ده چې جان کیری به د ختیځ آسیا دریو هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې لومړی لاوس ته لاړ شي. دغه هیواد په اوس وخت کې د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې یا آسیان د لسو غړو هیوادونو مشري په غاړه لري. په دغه ټولنه کې پر لاوس سربیره اندونیزیا، مالیزیا، فلیپین، سنگاپور، تایلند، بوروندی، کمبودیا، میانمار او ویتنام غړیتوب لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بل لاوس څخه وغواړي چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریز غوره کړي. د چین لخوا په جنوبي اوبو کې د مصنوعي ټاپوګانو او د هوایي ډګرونو جوړولو هم کړکیچ زیات کړی دی. د امریکا متحده ایالات او نورو هیوادونو لکه فلیپین او ویتنام د دغو ټاپوګانو د جوړولو پر سر اندېښنه ښودلې ده. دغو هیوادونو ویلي چې د چین دغه اقدامات به په سیمه کې د کړکیچ د زیاتوالي سبب شي، سیمه به لا بې ثباته کړي او تګ راتګ او الوتنې به له خنډ سره مخامخ کړي. د ویتنام په ګډون یو شمېر هیوادونه د دغو لانجمنو ټاپوګانو د ملکیت ادعاوې کوي. چین د کمبودیا په شان د دغه ټولنې پر ډیرو غړو زیات نفوذ لري او همدا علت دی چې دغه ټولنه په دې کې پاتې راغلی چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریځ غوره کړي. کمبودیا چې په 2012 میلادي کال د دې ټولنې مشري په غاړه وه، دې ته اجازه ورنه کړه چې په دې برخه کې یوه ګډه اجماع رامنځته شي. جانکری به د کمبودیا اقتصادي چټکې ودې یادونه وکړي او د دې هېواد له صدر اعظم سره به د بشر د حقونو او د سیاسي ازادیو پر وضعیت هم خبرې وکړي. جانکری به پیکنګ ته په سفر کې له چینایي چارواکو سره د چین په جنوبي سمندر کې د دې هېواد د لمسوونکو اقداماتو مسله هم راپورته کړي. هغه به له چینایي مشرانو دغه راز وغواړي چې پر شمالي کوریا د دې هېواد د اټومي پروګرام په خاطر هم فشارونه زیات کړي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو طالبانو په قطر کې د سولې د غیر رسمي خبرو په پای کې د افغانستان حکومت سره د سولې د رسمي خبرو د پیلولو لپاره نوي شرطونه مطرح کړي. یو له دغه شرطونو څخه چې طالبانو پرون یکشنبه په یو خبرو پاڼه کې مخته راوړل، له تورو لیستونو څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا سرپرست مشر وایي د سولې د خبرو لپاره د شرطونو ایښودل به د افغانستان د روغې جوړې پروسې ته زیان ورسوي. د احمد تکل رپورټ پرې اورو.
د سولې عالی شورا وایي که افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې لمخ کې شرطونه کیږي، نو دا به سولې ته رسیدل له ستونزو سره مخامخ کړي. وسلوالو طالبانو پرون او وړم ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړه شوې مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې غیر حکومتي ټولنې په نوښت د طالبانو د استازو، د سولې د عالي شورا د غړو او یو شمیر مدني فعالانو په ګډون جوړه شوې وه، طالبانو په قطر کې د خپل دفتر رسمیت، د نړیوالو د بندیزونو له فهرست څخه د خپلو مشرانو د نومونو ایستل، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او ځینې نورې غوښتنې د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د مخکنیو شرطونو په توګه مطرح کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د استازو غوښتنو ته د اشاره پترڅ کې وویل د مخامخ خبرو د پایل لپاره لمخ کې شرطونه به سولې ته رسیدل ګران کړي.
یو لړ شرطونه چې دی هغه دومره مشکل شرطونه نه دي، خو قبلي شرایط که د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا نه ښودل کیږي یا د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کیږي، زما په عقیده باندې دا به د مستقیم مذاکراتو په وړاندې باندې خنډونه رامنځته کړي.
طالبانو په تیره نږدې یوه نیمه لسیزه کې د افغان حکومت د سولې د هڅو په ځواب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د جګړې اساسي علت بللی او د نړیوالو ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه یې کړې او افغان حکومت د هیواد اساسي قانون د سرې کرښې په توګه یاد کړی دی. ښاغلی مجاهد وایي د قطر د دفتر رسمیت او د بندیانو خوشې کول د غور وړ غوښتنې دي، خو د اسلامي نظام ټینګښت چې طالبان ټینګار پرې کوي د افغانستان په اساسي قانون کې ضمانت شوی. د ښاغلي مجاهد په وینا د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې طالبان باید د هیواد اساسي قانون ومني د طالبانو له اساسي شرط یعنی د نړیوالو ځواکونو د وتلو له غوښتنې سره په مستقیمو خبرو کې مطرح کېدای شي.
مهمه مسله چې خارجي قوا موجودیت په افغانستان کې ده. خارجي قوتونه چې د ناتو په چوکاټ کې دلته په افغانستان کې موجود دي، د امریکا د متحده ایالاتو کومې اډیس موجود دي، دا ټول هغه مسائل دي چې د افغانستان د ملي منافع په چوکاټ کې بحث او باور لرم چې که چیرته صداقت او اخلاص موجود وي دا ډول مسائل هم قابل حل دي.
د دوه په غونډه کې یو شمیر افغان چارواکو هم ګډون کړی وو، خو د ځنګړو افرادو په توګه نه د حکومت په استازیتوب. د چارونکو په باور د سولې د هڅو بریا هیڅکله هم دومره نه ونږدې شوې لکه اوس چې ده، ځکه د جګړې دوام او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ظهور دواړه خواوې د ګډ ګواښ په وړاندې درولې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په خوست کې یو شمیر پخوانی جهادي قومندانان او قومي مشران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د سولې په پروسه کې د بې طرفه کسانو ونډه ډېره کړي. دغه مشران زیاتوي چې اوس مهال د وسلوالو طالبانو په لیکو کې هم د سولې لیوالتیا ډېره شوې او هغوی پر دې خبره پوه شوي چې جګړه د افغانستان د کشالې د حل لاره نه ده. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر جهادي قومندانان او قومي مشران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د سولې په پروسه کې د بې طرفه کسانو ونډه ډېره کړي. دوی چې د یکشمې په ورځ په خوست کې د افغانستان د مجاهدینو د سرتاسري شورا په انګړ کې راغونډ شوي ول، پر وسلوالو طالبانو همغږ وکړ چې له جنګ د لاس واخلي او د افغانستان د آبادۍ لپاره د سولې لاره خپلې کړي. پخوانی جهادي قومندان ګل قاسم جهادي وایي چې افغان دولت باید تر ډېره د سولې په پروسه کې د لوی پکتیا مشران او جهادي قومندانان شریک
دا په دولت سره تعلق لري چې هغه شخصیتونه باید د سولې په پروسه کې ونیسي چې هغه د دې خلکو سره بلد وي، خصوصا د پکتیا علما، د پکتیا مجاهدین، جهادي قومندانان دا باید په سولې په شورا کې سیرت برخ باید ته په لاس کې ورکړي شي. اوس طالبان ستړي شوي دي، وګوري چې سولې خروشي.
د افغانستان د مجاهدینو سرتاسري شورا رئیس مولوي سردار زدران وایي د دوی شورا د افغان حکومت د سولې له هڅو ملاتړ کوي او له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې د سولې بهیر سره یو ځای شي.
موږ به د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د دې هڅونه چې د طالبانو سره د سولې مذاکرات خبرې روان کړي د دې څخه ملاتړ کوو. ورسره په څنګ کې د افغانستان د مجاهدینو سرتاسري شورا په طالبانو باندې غږ کوي چې نور جنگونه پرېږدي، د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د خوست د ولایت شورا پخوانی مشر سید کریم خان خاکسار وایي د سولې خبرې هغه مهال ګټورې او اغېزمنې تمامېږي چې په دې پروسه کې بې طرفه شخصیتونو او ډلو ته ونډه ورکړل شي.
باید حکومت هغه خلکو ته ونډه ورکړي شي چې په دولت سره تړاو ولري، نه په طالبان سره تړاو ولري. منځغوري خلک وي، هغه ته د عالمان دي که قومي مشران دي که جهادي قومندانان دي، هغه ته اختیار ورکړي شي.
قومي مشر رمضان کوچه وایي چې د افغانستان د نور قومونو او ولسونو په شان د خوست خلک هم سوله غواړي. دا سوله چې په هغه کې د افغانستان د خلکو پرمختګونه او نور دینی او کلتوري ارزښتونه وساتل شي.
د سوله چې هغه کې د موږ اسلامي ګټې، اجتماعي ګټې او تاریخي ګټې او فرهنګي ګټې دا ټولې کې ساتلې.
د قطر په پایتخت د دوحه په دوه ورځې نه ناسته کې د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 1500 استازو برخه اخیستي وه. د قطر غونډه په داسې حال کې جوړه شوه چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تېرې یوې میاشتې کې 2000 غونډې کړي او تمه ده چې د دلوې په ولسمه دریمه ورته غونډه هم جوړه شي. سولې طالبانو سره د سولې لپاره مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره شي.
د سولې پر لور
دوله خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
پرنګرهار کې د شنوارو قومي مشران وایي چې د داعش وسلوالو د اچین ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د دوی تر 2500 پورې خلک بندي کړي دي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد هوایی او همداراز ځمکني عملیات پیل او د دوی کسان را خلاص کړي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د شنوارو یو تن قومي مشر ملاجان شنواری په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ غوښتنه ده د حکومت نه چې عملیات وشي چې هغه زمینی مي او وایي مي چې دا خلک وځبل شي او دا د منځن لار شي. موږ قومونه ټول دې ته تیار دي چې حکومت سره پاتون کیم دي او پاتون نه بغیر هم دا قومونه سره تیار دي چې پڅګي او دا خلک وباسي. د خلکو نه اورو څوک چې 200 او څوک 250 خو شته دا بندیان سره شته.
ملک کمینګل هم له حکومت نه غواړي چې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي.
سوی دو نیم سو ته ما تر زوی بوله یا بوله چې سیف خان جن نومګي هغه سره دا دوه میاشتې پروته نو بندیانو سره شته. بده خو شک نشته چې نشته وزره او ما بس نیم شته. حکومت دې نه عجز دی، حکومت نشي کولای چې د ځان ورس. حکومت سره ټانګ او جاز او توپ کار دی او ټوپک او داس موږ حکومت نه لري.
بل خو د ننګرهار د والی بیان اتاوله خو ګیانه وایي چې د دوی هوایی او ځمکني عملیات دوام لري خو داسې لارې چارې لټوي چې نیول شوي کسان په داسې شان سره د داعش له منګولو را خلاص کړي چې زیان ورته ونه رسیږي.
شینوارو ولسوالیو کې عملیات روان دي، هوایي عملیات هم روان دي، وخت په وخت زمینی عملیات هم پلان کیږي او ترسره کیږي. زموږ ژمن یو چې په چین او همدارس ټول شینوارو ولسوالیو کې بشپړ داعش مخالفین وځپو، د دوی پټنځایونه له منځه یوسو او هغه کسان چې ملکی وګړي دي د مخالفینو په ولکه کې دي د دوی څخه په یو نه یو ډول تکتیک چې خدام کړه او ته جنور سیږي را خوشی کو کورنۍ دی وسپارو.
یاد دیوی چې دا چین ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د داعش وسلوالو له شتون څخه د سیمې ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه شوي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي. د سیمې خلک وایي چې تر اوسه د داعش په اصلي مرکزونو نه هوایي بریدونه شوي او نه هم د ځمکني عملیاتو په لړ کې حکومت هغو سیمو ته تللی دی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چوکر بے شک چوکر
دیر سخت رابانی تیرا یا ہر چکیم
دوست مکال مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د دی نیوز رسپانې ولیکنه وایي له پاکستان او طالبانو سره که څه هم عصري پوځي مهمات او وسلې نشته، خو د هغوی غټ جنګي تکتیک دا دی چې د بمي چاودنو او ځانمرګو بریدونو له لارې په ټولنه کې ویره طرح خپره کړي. د لیکنې تفصیل له سارا لم مومند اورو.
د نیوز رسپانه لیکي پاکستانی طالبان خپل سیاسي او جنګي اهداف لري او د دې د ترلاسه کولو لپاره بیا ستراتیژي هم لري. د طالبانو سیاسي هدف دا دی چې ټول پاکستان په خپل سیاسي کنټرول کې واخلي او د دې لپاره د دوی جنگي ستراتیژي غیر روایتي ده. دوی ځانمرګي او بمي بریدونه کوي، جذباتي او غیر تجربه کار ځوانان د حملو تر سره کولو لپاره کاروي. له پاکستاني طالبانو سره ټینکونه، جازونه، ځمکني هوایی ځواکونه او نور د میدان جنگ غټه وسله نشته، خو ویره تره د دوی غټه وسله ده. طالبان په یو شمیر چاودنو او ځانمرګي بریدونو کولو سره ټولنه کې ویره خوروي او حکومت کمزوري کوي، خو پر دې اړه له حکومت سره ځوابدارې چې دوی د ترګري کامی اکشن پلان جوړ کړي. اوس که وکتل شي نو د کامی اکشن پلان یوازې پر دې برخه کار شوی چې پوځي عدالتونه جوړ کړل شوي او ځینې کسان په دار ځړول شوي دي. د ترګري د مخنیوي لپاره خپلواکه او با اختیار اداره نشته. د وسلوالو ډلو مالی مرستې نه دي بندې کړل شوي. کلدم تنظیمونه فعال دي. ټولې مدرسې رجسټر شوي نه دي. فاټا اصلاحات نه دي شوي. د وسلوالو ترمنځ رابطې برقرار دي. په پنجاب کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات تر دې دمه نه دي شوي او وروستۍ خبره دا چې په عدالتي نظام کې د اصلاحاتو په لړ کې هم هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړل شوي. د 2003 کال راهیسې شاوخوا 2503 وسلوال په مختلفو پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي، خو دې باوجود په بچا خان پوهنتون او پېښور ارمی پبلک سکول بریدونه ترسره شو. اوس به پوځي عدالتونه نورو په سلګونه کسانو ته پانسیانې ورکړي. نو پوښتنه دا ده چې څه به وشي او د ترګرۍ د مخنیوي کامی پلان هغه نورې برخې څه شوې. د ترګرۍ په بشپړه توګه د لمنځه وړو پلان باید پر دریو برخو مشتمل وي. لومړی دا چې سیمې له وسلوالو پاکې کړل شي، بیا ولسی حکومت هغه سیمې آبادې کړي او خلکو ته انصاف، امن، بجلی، ګیس او د ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې ورکړي. په مقاله کې راغلي که څه هم پاکستان حکومت په سوات، وزیرستان او د هیواد نورې برخې له وسلوالو پاکې کړي، خو هلته کې اوس هم پوځونه ډېره دي. نو حکومت لرا پکار دی چې د پوځي عملیاتو ترڅنګ د سخت دریځي نظریې لمنځه وړلو لپاره هم ګامونه پورته کړي. دا جنگ اوس تر ډېره حده نظریاتي دی او حکومت لرا پکار دی چې د سخت دریځي مفکورې د مخنیوي په هدف نوې بیانیه رامنځته کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
له تیرو 15 کلونو راهیسې د پاکستان حکومت په مالی مرسته په ننګرهار کې د ګردو د علاج لپاره د روغتون ودانۍ جوړه شوې، خو د مسلکي ډاکټرانو د طبي سامان آلاتو د نشتوالي له امله بند پرته ده. د روغتیا چارواکي بیا هیله ښیي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به یاد مرکز ته طبي سامان آلات ورول شي او په شپږو میاشتو کې ښایي په فعالیت پیل وکړي. په دغه اړه د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د پاکستان حکومت په مالی مرسته په جلال آباد کې د ګردو جوړ شوی روغتون په فعالیت پیل وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان حکومت ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به یاد روغتون تر ټول طبي سامان آلات پوره کوي. نوموړی وایي
د پښتورګو شفخانې تېر کال د ډاکټر صاحبانو د ټریننګ لپاره سلیکشن او یو ګروپ 15 تنه په خوا سلیکټ شوی دي. پاسپورتونه ویزې مو ته اغېستلي صرف منتظر دي پاکستان ته لاړ شي د ټریننګ لپاره. اوس یو بل ګروپ هم ټریننګ لپاره آماده ده. ان شاء الله موږ په همدغه هفته کې هغوی سلیکټ کوو. زی د برق موضوع موږ ته یاده کړی او د برق موضوع ان شاء الله موږ دولتي برېښنا یو میاشتې په جریان کې هغې روغتون ته ورسوو. صرف یوازې زموږ معطلي هغه تجهیزات دي. د تجهیزاتو په بخش کې هم موږ درې سفره لرل اسلام آباد ته. اوس خوشبختانه په آخري سفر کې وزیر مالیه موجود و. هغوی تعهد کړی چې راتلونکو دوه میاشتو کې موږ ته تجهیزات سپاري.
ډاکټر نجیب وایي چې په خزینو کې د سرطان یا کینسر د مخنیوي لپاره مسلکی ډاکټران روزلي چې په راتلونکي اونۍ کې به په کار پیل وکړي.
خو کې د عنق رحم د کینسر د تشخیص لپاره لومړی ځل د ټول افغانستان کې د کینسر د عنق رحم د تشخیص لپاره موږ د روټر انټرنیشنل کلب په همکارۍ سره خپل څلور تنه ښځینه ډاکټرانې په ترکیه کې هم ټریننګ کړې او هم شپاره سپایي د تشخیص او تداوی ماشینونه موږ ته راورسېدل چې انشاءالله په راتلونکي یو هفته کې به دغه ماشینونه فعالېږي او دا به په افغانستان کې یوازنی مرکز سي د خزینو کې د عنق رحم د کینسر تشخیص کوي او همدارنګه د دې په تداوی کې به هم موږ سره روټر انټرنیشنل کلب همکاري کوي.
ډاکټر نجیب وایي چې د هسکې مینې او ایسارک ولسوالیو لپاره د 50 بستریزو روغتونونو بودیجه منظور کړی شوې چې په راتلونکي مالی کار کې به یې چارې پیل شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اردن کول تیرې وی مدیر ایسی حکومتي دارو همدارز ولسی سازمانونو په قبایلی سیمو کې د ځوانانو ترمنځ د سپورتي لوبو میلو جوړولو ته مخه کړې. لدې کار څخه دوی هدف په سیمه کې د امن لپاره غږ پورته کول دي. دا مهال د باجوړ جنسي په چارمنګ کې صدا بهار کرکټ ټورنمنت پیل شوی چې د سیمې شاوخوا 50 کرکټ لوبډلې برخه پکې اخلي. شانواز ترکزه رپورت لري.
د باجوړ جنسي په چارمنګ کې صدا بهار کرکټ ټورنمنت جوړ شوی چې پکې د سیمې نه د 50 نه زیات کرکټ ټیمونو برخه اخیسته. دغه سیمه چې د ترګرې له وجې ځپل شي وه ځوانان داسې لوبو ته ډېر خوشحاله دي. په دې لوبه کې برخه اخیستونکي د شریف خانې کرکټ کلب کپتان اکرام الله وویل
پروس کله ټورنمنت کې مونږ ټیمو نو څه کال ان شاء الله زمونږ پوره امید دي چې ټیمونه نور هم ډېر راشي ټورنمنت کې ښه به زبردست علاقه زمونږ لپاره الله واپس مونږ خپل علاقه باندې کو خپل ځوان یو ټورنمنت ښه شوی دی. دې خلکو مونږ ډېر زیاته مننه شکریا ادا کوو چې ځکه مونږ لپاره دنیا قیمتي ټیم دغه کله او مونږ سره ډېر ښه ګیم کوي.
بیا مې د سردار خان نوم یو ځوان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هغوی به پراتلون کې د ګردې قبایلي سیمې د کرکټ لوبغاړو لپاره هم کوشش کوي چې د کرکټ میله ورله جوړ کړي.
د دې نه مخکې سمې چې نه کېدل بیا دا وته نس کاله د سې لګ حالات ډېر خراب او اوس ماشاءالله بدله چې د هر ځینې ټیمونه راځي نو موږ غوته اجازه ورکړې نه ماشاءالله او موږ ته مخلاړو موږ سره نن تاسو خپل مقابلې کوو د موږ د خپل علاقې او خسته ګروند
د کال 2004 راهسي په باجوړ ایجنسی کې د ترهګری د پیښو لوجې لوبي کول کم شوی چې ورستو د غشن سرګرمۍ به خې بند شوی وي. عبد الله افغان د چارمن وزیدون کې دی او وی ویل
خاص کر دا چارمنگ خو یو جنگ میدان ګرځیدلی او دلته به ډیر دغه د وحشت خبرې کېدلې. څوک به یو ځای کې کېناستل نه شو ګرانونه او دا غلابلې لرې خبرې دي چې هغه خپل آواز نه شو پورته کولی د دغه وحشت او دغه ترهګرۍ له کبله.
د دې لوبې ارګنایزر یا جوړونکی حسین احمد وای چې هغوی له نور کرکټ ټیمونه هم را روان دي چې ګنې په دې لوبه کې برخه واخلي.
د اوسه پورې 50 ټیمونه راغلي دي. دا ټورنمنټ چې دی نو موږ د سدا بهار امن کرکټ ټورنمنټ په نوم باندې جوړ کړی دی. موږ مونږ دا غواړو چې دلته زموږ سره کوم ینګ ټیلنټ دی هغه راشي او هغه دلته گیم وکړي. نو فی الحال چې دی نو دا چې دی دا د باجوړ په سطح باندې محدود دی. مونډا یا د مومن دی سیټینګونه په کې داخله نه ده کړي.
د دغه تنانو په وینا چې دی لوبله د سیمې عمومي خلک هم تماشې لري او ورته د سرکاري انتظامی مرسته هم حاصله ده. او ویل چې دغه لوبې مقصد یې نړۍ ته د امن پیغام ورکول دي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.